نا هیله دا چې خبا یاست او ژوند مو په خیر تیریږي. په رواني وسات کې درسي ساعت او هم دا ډول تاني څنګه خبرونه درته لرو، خو تر مخ کې خبرونه او راپورونه هم ست. د کابل په ګډون د افغانستان ځینې ولایتونه زلزلو ولړزول. لومړی زلزله چې د شپې په 8:30 دقیقې ورپسې نن سهار شاوخوا 5:00 وشوه. د تلفاتو په اړه تر اوسه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې ویلي چې د تېرې شپې زلزله د ریختر په اندازه 5.3 درجې وه او مرکزي هم د هندوکش د غرونو لړۍ ښودلې. د یادې ادارې په وینا دا زلزله د افغانستان تر څنګ په پاکستان، هند، تاجکستان او ازبکستان کې هم احساس شوې. په افغانستان کې دا زلزله داسې مهال کېږي چې 5 ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې 4 هیواد بللی وو چې د اقلیمي بدلونونو له ګواښ سره مخ دي او له امله یې وچکالۍ، طوفانونه، واورې ښویدنې او زلزلې تجربه کوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د اسد له 8 څخه تر 12 نیټې پورې شاوخوا 1000 تنه افغان کډوال له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. دغه وزارت د شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي د هغو 946 افغان کډوالو له ډلې چې د سپین بولدک له لارې له پاکستان څخه افغانستان ته داخل شوي، 921 یې په خپله خوښه او 25 نور له بنده خوشې شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په داسې حال کې د افغان کډوالو د راستنېدو خبر ورکوي چې د نړیوالو بنسټونو او موسسو په وینا د 2022 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ او د اقتصادي کړکېچ په زیاتېدو سره له افغانستان څخه سلګونه زره کسان وتلي چې اکثره دا کسان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي. د طالبانو حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې مسؤلانو ویلي چې تیر یوه کال کې د څه باندې 5.5 میلیارد افغانیو په ارزښت درمل او روغتیایي محصولات افغانستان ته وارد شوي. د دې ادارې رئیس عبدالباري عمر پرون ملت د حساب ورکولو د پروګرام په لړ کې ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت په ټینګښت کې د ناقانونه وارداتو مخه تر ډیره ونیول شوه. هغه ویلي چې تر دې مخکې 90% درمل په ناقانونه توګه واردېدل، خو اوس دا 90% ته راښکته شوې. ډاکټر عمر دا هم وویل چې دوی 4500 درملتونونه په تېر یوه کال کې څارل چې لډلې وسواوی هغه د تاریخ تیرو او ناقانونه کړنو په خاطر مهر لاک شوي. د طالبانو چارواکي داسې وخت درملو د وارداتو د خوالي او د نظم د راوستلو خبره کوي چې ګڼو افغانانو د درملو د کیفیت لړ ټیټېدو او د لوړو بیو څخه شکایت کړی. د راپورونو په اساس طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په اکثره درملتونونو کې د خلکو د اړتیا وړ درمل کم پیدا کیږي او بیې ډېرې لوړې تللې. د امریکا متحده ایالاتو، چین او هند په ګډون د 40 هیوادونو لوړپوړو چارواکو د شامې په ورځ په سعودي عربستان کې خبرې اترې پیل کړي. کیف او متحدین هیله لري چې دا خبرې به په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهمو اصولو په اړه یوې موافقې ته لاره هواره کړي. د رویټرز په وینا دا د ورځنۍ غونډه د اوکراین د ډیپلوماتیکو هڅو یوه برخه ده چې له غربي هیوادونو ورهاخوا هم د نړۍ د نورو هیوادونو ملاتړ جلب کړي. د اوکراین استازي وویل چې خبرې به سختې وي، خو دا لا څرګنده نه ده چې آیا دا خبرې اترې به د ګډې اعلامې د وړاندې کولو په هدف ترسره شي کنه. او دوه ایرانی خبریالان چې د ښځو د نړیوال جام د خبرې پوښښ لپاره استرالیا ته تللي وو، خپل هیواد ته د ستنېدو اراده نه لري او د پناه غوښتنه یې کړې. د ایران د ورځپاڼې ورزشي مسؤول سید زایدیان او د دې ورځپاڼې عکاس نعیم احمدي رسنیو سره په مرکه کې ایران ته د نه ستنېدو یادونه کړې. خو د ایران د خبریالانو کلب لیکلي چې دا خبریالان په رسمي توګه نه وو استول شوي، بلکې سفر یې شخصي وو. په ایران کې د تېر سپتمبر د مظاهرو له پیل راهیسې چې علت یې د پولیسو په قید کې د 2 کلنې محسامینې وژل کېده، ګڼ و ایرانی ورزشکارانو، خبریالانو او فعالانو چې بهر ته تللي هلته یې د پناه غوښتنه کړې. اوس هم راپورنه په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي طالبان به تر هغو په رسمیت ونه پیژني چې مستحق نه وي. هغې ټینګار کړی چې طالبان باید د ښځو حقونه رعایت کړي. طالبان د 2020 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او تر اوسه یې حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي لیندا توماس گرینفیلد وایي امریکا به پر طالبانو د بشري حقونو او ښځو د حقونو په خاطر فشارونو ته دوام ورکړي. اغلی گرینفیلد له امریکا غږ سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شو دا هم ویل امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په ښکاره یې ویلي تر هغو به په رسمیت ونه پیژني چې مستحق نه وي. لینډا گرینفیلد د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا د دې لپاره چې طالبان وهڅوي څو د اقلیتونو او ښځو حقونه رعایت کړي کومه بدیله لار لري که څنګه؟ وویل
We're continuing to put pressure on them on issues related to human rights.
موږ پر هغوی د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو په اړه فشارونه ته دوام ورکوو. موږ د حکومت نه دی پیژندلې او د مو څرګنده کړې ده تر هغې به په رسمیتونه پیژنو تر څو چې دوی داسې چلندونه کړي چې وخی دوی د رسمیت پیژندلو مستحق دي. بنان موږ په دې برخه کې تعامل ته دوام ورکوو. موږ غواړو افغانو خزو او نجونو ته د روښانه کړو چې موږ داسې نړۍ نه وینو چې افغان خزو او نجونې زده کړې کار او د نړۍ د ټولو سیمو د خزو په څیر خپلې هیلې تعقیب نشي کړای.
Everywhere else in the world.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازي گرینفیلد د سرګندونې په داسې حال کې شوې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری او د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره دوه ورځې غونډه وکړه. د خبرو له پای ته رسیدو وروسته رینا امیری په یو لړ ټویټرونو کې لیکلي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر اړتیا باندې د افغانانو او د بشري حقونو د مدافعینو د پراخ تاکید له مخې هغې په وار وار د شریا خونه د وضعیت د خکیدو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کړي. په دغه غونډه کې په افغانستان کې هم د هغې پر دې څرګندونو د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د فعالانو لخوا نیوکې شوي. د 2023 کال د اګست په میاشت کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته دغې ډلې افغان نجونو ته په منځنیو لیسو کې د زده کړو اجازه ورنه کړه. افغان ښځې او نجونې په پوهنتونو کې له زده کړو منع کړي او د افغان ښځو او نجونو کار یې هم په ادارو کې محدود کړ. طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون په نادولتي سازمانونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو او په وروستۍ پریکړه کې طالبانو د ښځو سینګارتونونه هم بند کړل.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د برېټانیا حکومت زرګونو افغان کډوالو ته له هوټلونو د وتلو امر کړی. برېټانیا د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس څخه باندې یویشت زره کسان له افغانستان وویستل چې له دې ډلې یوه لویه برخه لا هم کورونا نه لري. د کډوالۍ د حقونو مدافعین اندېښنه ښیي چې د برېټانیا د حکومت او محلي چارواکو ترمنځ همغږي نشته او دې مسلې د افغانانو د دایمي استوګنې چاره ټکنۍ کړې. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
په برېټانیا کې چې وارد مخه د کورونو کمښتو نویو افغان کډوالو ته په اسانۍ کورونه نه پیدا کیږي. یو شمیر افغانان په میاشت میاشت په هوټلو کې پاتې دي او لایې د دایمي استوګنې او کورونو غم نه ده خوړل شوی. د راپورونو له مخې له هغو یوشتو زرو کسانو څخه چې برېټانیا تر دې دمه له افغانستان ایستلې نږدې اته زرو اته سوه تنه لا هم په هوټلونو کې اوسیږي. لدی ډلې یو هم عبدالحق فکری ده. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د کور ژمنه ورسره شوې خو لا هم دی او کورنۍ په هوټل کې میشت دي.
یو کال کې شې له افغانستان څخه راغلی هم د خپل فامیل سره دلته پکېنډ کې د برجین هوټل کې د نورو افغان مهاجرانو سره ژوند کوم. څلور میاشتې مخکې د حکومت ویلي وو چې هوټلونه باید خالي شي. د کورونو مسله هم حل شوې. ټولو ته کورونا پیدا کړي کونسل په تدریجي سره پرماین تاریخ د هوټل څخه وزي او زیاتره ته کورونا پیدا کړي او پرځای شوي دي. درېمه غوښتنه دا وه چې زموږ چې موږ کار پیدا کړي. اکثره زموږ ملګري چې دي هغه کار کوي او زیاتره د واده کړی دی. موږ ورته اصله هم کارونه پیدا کړو کله چې تاسې ځای پر ځای شي او خپل کورونا ته ور انتقال شي.
د برېټانیا حکومت شاوخوا درې میاشتې مخکې امر کړی و چې د اګست تر پنځه ویشتمې باید هوټلونه له افغان کډوالو خالي شي. د برېټانیا د کورنۍ چارو وزارت د افغان کډوالو د دایمي استوګنې او لاسنیوي لپاره د 215 میلیونه پاونډ بودیجه اعلان کړي خو محلي شوراګانې دا پیسې کافي نه بولي او وایي چې په دې سره به افغانان په یو بل موقتي ځای کې میشتوي او هغه هم سلګونه کیلومتره لري. د دغو افغانانو د برخلیک په اړه اندېښنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي او آن د بېکورۍ له برخلیک سره مخ کېدونکي دي. د کډوالۍ د حقونو یو مدافع او لیکوال ګلولي پسرلی وایي د برېټانیا حکومت د افغان کډوالو د دایمي استوګنې په برخه کې سمه همغږي نه لري.
همغږي نه د لوکل ګورنمنت ترمنځ او د سنټرل ګورنمنت ترمنځ او بیا کورنیو چار وزارت دی بیا د کابینټ آفس دی. وزیر یو شی وایي بل وزیر بل څه وایي بل وزارت بل څه وایي. خو دغه پیسې چې دوه نیم سوه میلیونه دوی وویل چې موږ تاسو درې میاشتې وخت ورکه او 2.5 میلیونه سپورت پیکج موږ اناونس کړ. 2.5 میلیونه پاوند چې تاسو ته بودجه وټاکله چې تاسو سره په دې اډوانس پیمنټ کې او کور لپاره سامان اخلي دغه ټول شانه کې به تاسو سره دغه لوکل اتورټی د کونسل خلک کومک وکړي. خو په حقیقت کې چې کله التلال سي هغه د پاکستان سره دا پیسې موږ تر اخلي نه دي دا ډیر لوی پروستا دا
سرلای زین نور استونزې هم یادوي چې زین افغانان لرو پروتو خارونو او کلیو ته نزي او په لوی خارونو کې د بایو د ګرانې په سبب ژوند نشي کولای. دا مسله یو شمیر نور افغانانو چې په بریتانیا کې میشتي هم تایید کړي چې تازه کډه شوی افغانان د حکومت لخوا وړاندې شوی کورونه اکثر نه مني او غواړي لوی خارونو لندن، منچستر یا هم برمنګام کې ځای پر ځای شي. سره له دې چې د بریتانیا حکومت ویلي ژوند دی چې افغانان به د بیکوري له برخلیک سره نه مخ کیږي، خو د راپورونو په اساس د انګلستان په ختیځ ښار باکینګام شایر او په جنوبي ښار هیډفورد شایر کې دا اونۍ لسګونه افغانان بیکوره شوي. اندېښنې دي چې په راتلونکو اونیو کې به د ایسکس، ساوت هامپتن، ډیوین او باسینګ سټوک له هوټلونو هم سلګونه افغانان وایستل شي.
و موردل چې د کډوالۍ د حقونو مدافعین اندېښنه ښیي چې د برېټانیا د حکومت او د محلي چارواکو ترمنځ مخکې نشته او دې مسلې په دې هیواد کې د افغانانو د دایمي استوګنې چارې ټکنۍ کړې. د برېټانیا حکومت نږدې نه سر افغان کډوالو ته له هوټلونو د وتلو امر کړی. په دې اړه سفیول ستنګزي په برېټانیا کې مشته کډوالو د حقونو له مدافع او لیکوال ګلولي پسرلی سره مرکه کړې او په سر کې د افغانانو د دایمي استوګنې د ټکنۍ پروسې د اصلي عواملو په اړه پوښتنه
تر خدا و چکل دا افغانان راغل دوی افغانستان افغانان راو شو خوشو زر خلق مسئله پا دیکی سوا چه اوی دلتا پلان ندرلوده استراتیجی ندرلوده او آقای افغانستان نراو است او دلتا دی کورو کمبوتوال دیر انگریزان دیر انگلیسی خلق دلتا چسو کسی گا اوی لپار کورو نپیدا که دی کورو پیدا که دو مشکل پخانه ده بیا دی افغانان و کورو نی ماشالا غطی دی دو مشکل ها دیر و تکریب شپک مشکل گیزه دی کورو نی چار وزار سر پدی که او مشوری او چمی چی دی وسی آقا و سر کم سن افغانان و طول نو باسی تقریبا 9000 نتر لزر پور افغانان زی په ځای کړی دي. پاتې سو 8000 تقریبا پاتې و درې میاشتې مخکې هغوی ته چې نوټیس ورک چې هوټل نه باید وځي په درې میاشتو کې او ځان ته کور پیدا کړي. مخکې خو ورته ویل شوي چې تاسو ته موږ کور پیدا کوو او ځینې افغانان لکه تا چې مخکې یادوري وکړه ځینې فکر کوه چې لندن ته لاړ شي، برمنګام او منچستر او ښارو ته مختلف مشکلات وکړه. بچا هغوی ته د کور افروس هغه به نه مانه، یا به لرې وو، یا به په کلي کې وو، یا به په لرې لرې ښارو کې وو. دا مسئلې وي اوس خبرې دې ته رسېدلې ده چې اوس کورونه نشته.
یعنی دا مشکل یعنی دو طرفه غوندې وو چې هم افغانانو هغه افرونه یا وړاندیزونه چې دوی ته کېدل هغه یې نه منله، یا به حکومت هم د کمبود سره مخ د کورونو
حکومت خو ویل چې د افغانانو غلطي ده، افغانان افر نه مني، افغانانو ته درخواست کېږي نه مني. هغسې نه وو څه افغانان وو چې غوښتلې مثلا خپله بې کوره سي، هوملس سي، او ځان په شاروالی او کنسل ورتاوان کې اخر کې زین ته وځي سی وو دسي. خصوصا افغانان چې برتانوي افغانان وو ته لارې کوچی معلومي و چې څنګه وکولای شي چې حکومت باندې مثلا نوبند کور واخلي. خو مثلا مهمه خبره ده چې کورونه نه او بیا په زمن کې زین کورونه دی وزارت دفاع ستا دی ارمی کورونه دی چې هغه پټ لري زوی کې دي هغه چاته ورکه چوک چې هغه سپیسیفیکلی کوم وزارت دفاع سره کار کړو او خلکو لپاره وکړه. نو مطلب دلته مختلف مشکلات خو مین مشکل چې دلته په برتانیا کې دی کورو کم بوتواله دی او بل خلک کار نه کوي. دوی ته ویل چې تاسو ځان ته خپل کورونه پیدا کړئ. بیا چې کله ته د کور والا سره غږېږي چې ما ته کور راغه تا ویل چې ته کار نه کوې، ته ریفرنس نه لرې، ته د کار سابقه نه لرې، مثلا تا ته څنګه کور درکړم؟
بلې چرلی سي بمدغه دي همدغه دي د کور د چښتنانو هغه انګریزان چې کورونه کرایه ورکوي یا د نورو هیوادونو خلک چلته کرایه ورکوي خپل کورونه، دوی اکثر وایي چې بانی لټي او افغانانو ته کور نه ورکوي. وایي چې تاسو عایدات کم دي او دغه کرایه نشي ورکولای. په دې برخه کې نو د دوی لاسنیوي نه کیږي که څنګه؟
همداسې دی. زه اوس مثلا مرزما کور کې کوم څه کوم دا کور ولا غواړي چې کور خرڅ کړي او فلټ کې اوسې کوم. زه کور پسې ګرځم، زه چې کور ترسم 12 کسان نورمال ته لاړی. بیا وی اقتصادي حالات او زما اقتصادي سچويشن ټول هغه د کور ولا ګوري. بیا هغه چاته ورکه چا باندې چې اعتبار او اعتماد زیات دي، نو ماجر چې شوي او بیا په مثلا دغه حالات کې چې کار نه لري او اوس نو نه هیوا تر هغه په کوم اعتبار او اعتماد کم کې څه هم بیا ورانه سره حکومت مرسته کومه کې چې ته بنفټ ورکې پیسې کومه کې. بیا من وزارت داخله ته وزارت کورن چار وزارت دا مشوره کښ تاسو خو تلاس ل 1000 روپے ورکی چې خلک خپل د اډوانس پیمنٹ او ډیپوزټ او د کوم شرایط چې دا پوره کی. بیا غوی ویل چې 1000 نه نه پر سر ته 1000 روپے ورکو د کنسولو له ترنه. خو مشکل دا دی چې حکومت 2.5 میلیون پاونډ د بودیجه وټاکره دی افغانانو د 7000 افغانانو د استل لپاره. مشکل دلته جوړ شو چې هغه پیسې کنسولټا یا مثلا شاروالې ته نه رسیدل. شاروالې والا په حکومت ورالې، حکومت په شاروالې ورالې.
درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د ازادي راډیو نیوز خبرونې تاندې څنګه او هم دا ډول درسي سات خبرونه هم واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مو داسې یو ځوان له ژونده خبرو چې ډېرو مرې د کتابونو تر څنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی. په دویمه برخه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې درسې نه زده کېږي.